رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د سرطان د میاشتې شلمه ده چې د 2019 کال د جولای د میاشتې یولسمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد د مشورو لپاره بیجنګ ته تللی دی. د سویډن کمیټي ویلي دي چې حکومتي ځواکونه په میدان وردګ ولایت کې پر یو روغتیایي مرکز باندې مرکانه برید کړي، او د امریکا د مشرانو جرګه له سعودي عربستان سره پر اړیکو باندې لغور کولو په منظور د یوې قانوني لایحې په مسوده بحث کوي.
افغان حکومت هیله ښودلې چې د راتلونکي سپتمبر د میاشتې تر لومړیو د سولې ابتدایي تفاهم وسي.
هر کله چې د سولې د غروانې اسې نتیجه ورکړي، افغانستان او افغان حکومت ورته چمتو دي چې سوله وکړي.
د دوهې په غونډه کې ګډون کوونکي میرمنې وایي چې د طالبانو په فکر کې مطلق بدلون وخت ته اړتیا لري.
بناً انتظار ای که در یک نشست همه موضوعات آنچه را که ما میخواییم برآورده شوه به نظر مشکل خواهد بود.
د ایران په اړه د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیجنګ ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه او له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د شوي پرمختګ په باب خبرې وکړي. په بیجنګ کې د امریکا د سفارت ویند سویټر پریس خبري اژانس ته په دې اړه معلومات ورکړل، خو هغه زیات جزئیات افشا نه کړل. خلیلزاد څو ورځې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د خبرو په وروستي پړاو کې د نوموړي په وینا ډېر پرمختګ شوی دی. رپورټونه وایي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د طالبانو یو پلاوی هم بیجنګ ته تللی. پر پاکستان، ایران او روسیې سربیره چین هم په افغانستان کې د ځانګړي نفوذ په لټه کې دی، او چینایي چارواکي کوشش کوي چې د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي. له بلې خوا، د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د سولې ټولې هڅې د دې لپاره کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د دغه شورا ویان غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل:
د افغانستان سولې شورا د ټولو هغو هلو ځلو څخه ملاتړ کوي کوم چې د افغانستان د دولت سره په هماهنګۍ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي، او زموږ هیله دا ده هر څومره زر چې کیږي د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل شي او نور په افغانستان کې افغان وژنې ته د پای ټکی کېږي.
توقع کیږي چې خلیلزاد به له بیجنګ نه واشنگټن ته رسنېدو وروسته امریکایي مشرانو ته خپل رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د میدان وردګو په ولایت کې په خپل یو روغتیایي مرکز باندې وسلوال برید غندلی دی. په دغه برید کې څو روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. دغه خیریه موسسې نن د پنجشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې ویلي دي چې د رارسېدلو معلوماتو په اساس په روغتیایي مرکز باندې برید د افغانستان حکومتي ځواکونو ترسره کړی. حکومتي چارواکو مخکې ویلي وو چې دا برید د میدان وردګو د دایمیرداد د ولسوالۍ په سیدان تنګي کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې شوی، او د دای مرداد د ولسوال په وینا په وسلوال برید کې د طالبانو د روغتیایي مرکز مسول، د روغتون د لابراتوار مسول، یو امنیتي ساتونکی او یو پایواز وژل شوی دی. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم امریکا غا ته ویلي چې دا برید د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده، او موږ د جنگي شامل ټولو غاړو نه غواړو چې په ملکیانو او روغتیایي مرکزونو باندې بریدونه بند کړي.
زمن غږ د واشنگټن نوري. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په شلمه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د سعودي عربستان ته د افغانانو د لیږدولو پروسه پیل شوې او توقع ده چې سکال شاوخوا 1500 افغانان حج ادا کړي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ناصر الدین دریس په کابل کې امریکا غاک ته وویل چې سعودي عربستان ته نن په لومړي پرواز کې 211 تنه افغان حاجیان په جدې ته روان شو او جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسره د حامد ګرجي په نړیوال هوایي میدان کې مخه وکړه. د کابل، هرات، مزار شریف او قندهار نه هم د حج لپاره څه باندې سل پروازونه کیږي. سکال د فی حجی د حج خرچ او مصرف شاوخوا 2800 امریکایي ډالر په پام کې نیول شوی دی.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان د نفوذ د ودې په حساب تر ټولو چټکه وده کوي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن د پنجشنبې په ورځ د نفوذ د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان اوس مهال 2.2 میلیونه نفوس لري، خو هر کال نفوس 2.4% وده کوي. د رسولی په وینا چې د ټول نفوس 14.4 میلیونه وګړي سړي دي او 15.8 میلیونه ښځې دي او نږدې 40% له 15 کم عمرونه لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت خبرداری ورکړی که د نفوسو وده په همدې ترتیب وي تر 2050 میلادي یعنی 1429 لمریز کاله پورې به 2 برابره لوړه شي او په همدې کچه به د عامه خدماتو کچه راټیټه شي.
تونلار پاکستانی دینی عالم مولانا صوفی محمد د 94 کلونو په عمر مړ شو. نوموړی په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د یرغل نه وروسته افغانستان ته د هغو په خلاف د جنگ لپاره تللی و. د صوفی محمد د کورنۍ غړو د ای پی خبري اژانس ته نن د پنجشنبې په ورځ ویلي چې مولانا صوفی محمد د جولای 14 ناوخته د پېښور په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان دغه دینی عالم هغه وخت توقف شو چې په 2009 میلادي کال کې بیرته پاکستان ته راستنېده. پر هغه باندې پاکستاني چارواکو څو تورونه ولګول او په محبس کې وغورځو. تیر کال یې د صحیح معذرو له امله له بندنه خوشې کړه. مولانا صوفی محمد د پاکستاني طالبانو د تحریک د مشر مولا فضل الله خسرو ګمان کیږي چې نوموړی په افغانستان کې پټي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د برتانی د دفاع وزارت وایي دریو ایرانی کشتۍ کوښښ کړی چې د هرمز په تنګي کې د هغه هیواد د برټش پټرولیم د شرکت د یوې تجارتي شرکت لاره ډب کړي. دا خبره د دفاع وزارت نن د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې کړې. په مو کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصې ته چې شافیه سردار لولي.
د برتانی د دفاع وزارت د اعلامیه په یو برخه کې راغلی دی چې د برتانی د مونتروس پوځ کشتۍ مجبور اوسه چې د ایرانی او برتانیوي کشتۍ په منځ کې واقع سي او ایرانی کشتۍ ته خبرداري ورکړ چې بیا یې مسیر بدل کړ. دا پیښه یو اونۍ وروسته له هغه سوي چې د انګلستان سمندري ځواک په جبراتار سیمه کې د ایران د تیلو کشتۍ سوریې ته د تیلو د لیږلو او د اروپایي اتحادیې د بندیزونو څخه د سرغړونې له کبله محاصره کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د برتانیې لخوا د ایرانی کشتیو درول به ناوړه اغیزه ولري. د رویترز خبری آژانس د رپورټ له مخې سپاهي پاسداران په پام کې لري چې ورته اقدام وکړي. پرون په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن په غوښتنه د ایران په باب بیړنۍ غونډه وسوه، خو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د سنا د مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سناتور جیم ریش یو قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړې ده. د دغه مسودې له مخې په سعودي عربستان کې د خلکو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدو په سبب دغه هیواد د مجازاتو کولو وړاندې شوی، خو په مسوده کې د وسلو د پلورلو د ممانعت ذکر نه دی شوی. د ایډیا هو د ایالت نه د جمهوري غوښتونکو ګوند دغه سناتور ویلي چې دواړو سیاسي ګوندونو لخوا د سعودي عربستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکي اړیکو ته بیا کتنې او له سر اور کول غوښتنه شوې او د سعودي د شاهي کورنۍ ځینې غړي په بشري جرمونو تورن شوي دي. خو د دې قانوني مسودې منظوري او عملي کېدلې د جمهور ټرمپ د لاسلیک کولو پرته امکان نه لري.
د 2000 میلادي کال لپاره د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې بدلون راغلی. د جمهور ریاست په خانه مرسیال جو بایدن اوس هم د عامه افکارو د سرویګانو لروی مخ کړي. لبل پلوه امریکایي میلیاردر ټام سټیر د کاندیدای اعلان کړی دی او یو بل کاندید اریک سوالویل له کاندیداینه لاس اخیستی.
او د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې د بجر د ایران په خلاف لګول شوي اقتصادي بندیزونه په فوق العاده ډول نور هم سخت کی. ټرمپ دا اعلان وروسته له حق وکړ چې امریکا تهران د اټومي پروګرام په باب په زورګویي او د 2015 میلادي کال د نړیوالې اټومي موافقې نه په سرغړونه تورن کړ. د دې موافقې اصل مقصد دا و چې ایران به د اټومي وسلو له جوړولو نه لاس اخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرونه اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه رپورټونه. د افغانستان د سولې په اړه روانو هڅو کله یوې خوا له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبینی ډیره کړې، د بلې خوا یې د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. یو پخوانی طالب چارواکی امریکا ژغ ته ویلي چې د امریکایي هیئت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې په ډیرو مسایلو هوکړه سوې او کېدای سي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات وځنډیږي. افغان حکومت وایي چې د سولې او پر خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ته اړتیا لري، خو وایي سوله باید انتخاباتو او انتخابات د سولې قرباني نسي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو تر مذاکراتو وروسته د سولې د خبرو اترو په تړاو چین ته تللی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ټولې هڅې د دې لپاره روانې دي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي.
د افغانستان سولې شورا د ټولو هغو هلو ځلو څخه ملاتړ کوي کومې چې د افغانستان د دولت سره په هماهنګۍ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي، او زموږ هیله دا ده هر څومره زر چې کیږي د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل شي او نور په افغانستان کې افغان وژنې ته د پای ټکی کېښودل شي.
خلیلزاد او طالبانو دواړو ویلي چې د سو مذاکراتو په اړه بل خپل مشرانو سره سلام مشورې کوي. دا سره پورونه ستا چې په دغه مذاکراتو کې دراتلونکو لسمشري زو ټاکنو پر ځنډې دوه هم بحث شوی.
ما د معلومات څخه شي چې تر دوه کال کم وخت کېدلی شي چې انتخابات وځنډیږي. ما معلومات خو داسې دي نو او تفاهم تر ډېره حده پورې سوی، خو صرف په دې ته ضرورت لري چې خلیلزاد په خپل د خپلو خلکو سره په دغه تفاهم باندې وکی واخلي. نو د هغه دپاره کېدلی شي چې امریکې ته ولاړ شي، بیا به نو وروسته تر هغه د دوی په مابین کې که یو شی لیکل کېدی هغه به بیا وروسته لیکل کېږي.
افغان حکومت په قطر کې د سولې مذاکراتو او چین ته د خلیلزاد سفر ته د سولې د فرصتونو په سترګه ګوري، خو وایي چې سوله باید د ټاکنو او ټاکنې د سولې قرباني نه سي.
هر کله چې د سولې د غروانې اسې نتیجه ورکړي، افغانستان او افغان حکومت ورته چمتو دي چې سوله وکړي. دا چې د سولې او د سولې له توافق وروسته د مملکت مشران کوم پریکړه یې هغه بیا ورستۍ خبره ده، مګر دم کړي زموږ لمړیتوب سوله او تر څنګ انتخابات شي. انتخابات د افغانستان د حکومت مشروعیت تضمینوي او د روانه دیموکراتیکه پروسه تکمیلوي. ټاکنې په خپل وخت کې یو د لپاره چنتواله شته.
که څه هم د سولې روانو هڅو او له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې، خو بل خوا یې دراتلونکو لسمشریزو ټاکنو د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته کړې.
انتخابات او سوله دوه بیلابیل پروسې دي. انتخابات افغانستان د خلکو د خوا خپل سرنوشت ټاکل دي. نو زه فکر نه کوم چې د سولې پروسه د دې باعث چې انتخابات وځندول سي یا انتخابات د دې باعث چې د سولې پروسه کټنۍ کی.
افغان حکومت هله شوډلې چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر لومړیو د سولې ابتدایي تفاهم وسی او وروسته د سولې جدي مذاکرات پیل سي، خو سره ټینګار کوي چې راتلونکي ولسمشري ټاکنې به پر خپل وخت تر سره کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو د شوزو د حقوقو یو شمیر هغه فعالان چې په دوها کې له طالبانو سره په بین الافغانی غونډه کې ګډون کړی وو وایي که څه هم د طالبانو په درس کې یو څه نرمښت لیدل کیږي خو دا هر څه په یو څو غونډو نه بلکې په زیاتو غونډو سره کیږي. په همدې حال کې ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی خو په تطبیق کې ستونزې شته. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د قطر بین الافغاني ناسته مهمه وه او په دغه ناسته کې افغان میرمنو د طالبانو استازو ته په څرګنده د ښځو د حقوقو ویلي دي. د ښځو د شبکې یو شمېر غړو چې د دوحې په ناسته کې ګډون کړی و دا وایي چې د طالبانو استازو د دوی خبرو او نظرونو ته غوږ نیوه، خو دا هم وایي چې د طالبانو په فکر کې مطلق بدلون وخت ته اړتیا لري.
زه هلته په کامل احترام سره ومنله سولم، زما خبرو ته غوږ ونیول سو، زما پیشنهادو ته غوږ ونیول سو، د پلوم ورته واچوي، دا په ډیر احترام سره قبول سو او چې راووتلم د جلسې څخه هر یو مې شخصا احترام درلودي، نو دا غټ تحول دی که سړی ورته متوجه سي.
د دې شبکې نورې غړي وایي چې طالبانو سره دا ناسته مهمه وه خو ټول ستونزې په یوې ناستې نه حل کیږي.
بناءً انتظار ای که در یک نشست همه موضوعات آنچرا که ما میخواییم برآورده شوه به نظر مشکل خواهد بود؟
با هیچ این مجبوریت باعث از این نمیشه که ما مجبور استیم همه چیزی که طالب میگه باید بپذیریم. باید موقف مردم افغانستان واضح است و یک زنام از اینجا مردم افغانستان از این خط کراس کرده نمیتونه، نمیگن هر کسیم که به نمایندگی رفته به هیچ وجه، ولی به هیچ وجه میره نمیتونیم بگویم که این نشست رای حل تمام مشکلات بود و کل گپ حل شده، از توان ما بالاست ما اینو بگویم.
که څامه خامخ د افغانستان د دینی عالمانو شورا په قطر کې د بین الافغاني ناسې د پریکړې لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې شورا ځینې دینی عالمان بیا وایي چې د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی خو په تطبیق کې ځینې ستونزې شته.
حقیقتا اسلامي نظام غوښتونکي ټول مسلمانان دي، افغانان هم د اسلامي نظام غوښتونکي دي. هر هغه څوک چې د اسلامي نظام غوښتونکي نه وي هغه خپل ځان د اسلام له دایرې نه باسي. اما د اوسنۍ نظام هم چې موجود ده او هغه څه چې په اساسي قانون کې لیکل شوی دي نو دغه تطبیق په حق له مشکلات موږ وینو.
د قطر بین افغاني ناسه د جولای په 8 واتمه تر سره شو او د غناستي او پریکړې هم صادر کړ، خو د افغانانو په وینا چې کومه پایله نه درلوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې برتانیا وایي د دوی کشتۍ له هرمز تنګي څخه د تیرېدو په حال کې وي چې ایراني کشتۍ د بریت هوټ پر درلود، خو د برتانوي پوځي کشتۍ له غبرګون څخه وروسته هغوی سیمه پرېښوده. ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او سپاهي پاسداران دا تور رد کړی دي چې په اړه به یې نور جزئیات زموږ همکار وحید فیضي تاسو درکړي.
د برتانیا دفاع وزارت وایي چې درې ایرانی کښتۍ کوښښ کړی چې په هرمز تنګي کې د بریټش پټرولیم یا بی پی تجارتي شرکت یوه کښتۍ مخه ونیسي.
په څرګنده توګه موږ اندېښنه لرو، خو د برتانوي کښتیو د ساتلو لپاره دا شاهي سمندري ځواک په اقدامات او نقش ویاړم چې د برتانیې د ګټو د خوندي اکمالاتو نقش یې لوبولی. موږ په ډېر دقت سره وضعیت څارو.
تر دې یوه اونۍ مخکې د انګلستان سمندري ځواک په ګیبرالتار سیمه کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ د شک په تور نیولې وه او ادعا یې کړې وه چې سوریې ته د تیلو په انتقال یې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو سرغړونه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د برېټانیا لخوا د ایراني کښتیو درول به ناوړه اغیزه ولري. په ورته وخت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې ویل چې ایران له ډېر وخت راهیسې په پټه غني کول ته دوام ورکړی چې دا په بشپړه توګه د اوباما او جان کیر لخوا د 150 میلیارد ډالرو هوکړې څخه سرغړونه ده. په یاد ولرئ چې له دې تړون څخه په څو کلونو کې سرغړونه کیږي ډېر ژر به په اساسي توګه پر ایران بندیزونه ولګول شي، خو ایرانی مقامات په دې باور دي چې امریکا د ایران د اټومي قابلیت ترلاسه کولو په مخنیوي کې د نړیوال اجماع په جوړولو کې ناکامه شوې ده.
دا نړۍ لومړنی ځواکمن دولت، دا نړیوال سیاست تر ټولو لوی قدرت، دا نړیوالې اټومي ادارې د رئیس هیئت غړي او د اجرایه شورا غړي متحده ایالاتو ونه شو کړای چې حتی د ایران پر ضد یوه کرښه ولیکل شي. اوس په نړیوال سیاست کې د امریکا نقش نور ختم شوی دی.
پا پرون په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن په غوښتنه د ایران اټومي هوکړې څخه د سرغړونې په حق لا بیړنۍ غونډه وشوه خو نتیجه ورنه کړه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي چې د جنوبي او مرکزی آسیا هیوادونو په منځ کې په افغانستان کې د نفوسو وده ډیره چټکه ده. د افغانستان حکومت دا مسأله د اندېښنې وړ بللې او وایي که دا کچه همداسې روانه وي تر راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان د نفوس 55 میلیونو ته ورسیږي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوسو د ادارې او سلاکار کوپی کوامی نن په کابل کې د نفوسو د نړیوالې ورځې لمانځلو په مناسبت یو جوړې شوې غونډې ته ویل چې اوس مهال د افغانستان د نفوس د ودې کچه 2.1 ده.
په افغانستان کې د نفوسو د ودې کچه 2.1 ده چې دا د جنوبي او مرکزی آسیا د هیوادونو په منځ کې تر ټولو لوړه اندازه ده.
د افغانستان د احصایي معلوماتي مرکزی ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان نفوس 2.2 میلیونو ته رسیدلی چې 14.4 میلیونه یې سړي او 15.8 میلیونه نورې ښځې دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور دې غونډې ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان نفوس 6% زیات شوی دی. د اقتصاد وزیر وویل چې اوس مهال د افغانستان د نفوس 8% یې د 15 کالو څخه ښکته عمرونه لري.
وقتی ما میگیم 48% پایین تر از 15 سال است،
کله چې موږ وایو چې 8% د 15 کلونو څخه کښته عمر لري، موږ وایو دی فعلاً ښوونځي ته د تللو په عمر کې دي. هغوی راتلونکو 2 کلونو کې د لوړو زده کړو عمر ته رسیږي، بیا د کار کولو عمر ته رسیږي او همداسې د تقاعد عمر ته. د حکومت پلان جوړونه باید د همدې شمیرونو له مخې وسي.
هغه ویل چې د نفوسو د ودې کچه که په همدې حال روانه وي نو په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان نفوس 55 میلیونو ته زیات شي.
در صورت عدم تغییر مثبت در دسترخانه های خانواده های ما،
زموږ د کورنۍ په دسترخانونو کې د مثبت بدلون د نه راتلو په صورت کې دا دسترخانونه په همدې اندازه کوچني کیږي او کمرنګ کیږي. دا ډیره څرګنده او عادي خبره ده. کله چې د خوړو اندازه بدله نسی او د میلمنو شمیر زیات سي، بنا له هغې څخه کم شمیر خلک ګټه اخیستلی سي،
از او کمتر بهره مند میشن.
د افغانستان د احصایي او معلوماتي مرکزی ادارې رئیس احمد جاوید رسولی دې غونډې ته د نفوسو د چټکې ودې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د نفوسو وده اقتصادی وده په یو ډول پر مخ نزی
د صورت کې برنامه ریزی تاور شوه.
تر 2010 کال پورې چې کوم اهداف ټاکل سوی او باید هغه ته ورسیږو، د نفوسو د همدې ودی او همدې اقتصادي ودی ته په کتو ورسېدل به ډېر ستونزمن وي او یو هر اړخیز پروګرام ته اړتیا لري تر څو کار او سیاو تلپاتې ودی ته ورسیږو. د نفوسو وده د تلپاتې انکشاف پر وړاندې یو خنډ دی.
د افغان حکومت دغو چارواکو خبرداری ورکړ که چیرې په افغانستان کې د نفوس وده په همدې ترتیب روانه وي نو تر 2015 کال پورې به د دغه هیواد نفوس 2 برابره شي او په همدې اندازه به د خدماتو وړاندې کولو کچه راټیټه شي. د احصایي او معلوماتو مرکزی ادارې د شمیرونو په اساس د افغانستان نږدې 50% نفوس د کار په شرایطو برابر دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت شمیرې ښیي چې اوس مهال 1.9 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان په دغه هیواد کې له بیکارۍ کړیږي او هر کال 1400 نور کسان په دغه شمیر وضعیت کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په هرات کې د لومړي ځل لپاره د الکترونیکی تذکیرو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دې ولایت چارواکي وایي د الکترونیکی تذکیرو ویشل به د امنیت په شوالي، د بیوروکراسي په کمولو او د هیواد د اداري سیستم سره مرسته وکړي. نور حال په رپورټ کې واوري. د میاشتو انتظار څخه وروسته په هرات کې د الکترونیکی تذکیرو د ویشلو مرکز په کار پیل وکړ. د ملي احصایې او د افغانستان د معلوماتو د ادارې د مسؤلینو په وینا په کابل کې د الکترونیکی تذکیرو د ویشلو 15 مرکزونو څخه وروسته لومړی مرکز په هرات کې پرانستل سو.
بدون داشتن یک سیستم واحد و کارای
د ملي احصایې د ادارې رئیس وایي چې د الکترونیکی تذکیرو ویشل به د خلکو او د دې هیواد د آیندې دپاره ښه زیری وي.
مسله تثبیت هویت مجرمین یک مشکل ما بود. معاملات ما با مشکل رو برو مشیدم که
د هرات محلی مقامات وایي د الکترونیکی تذکیرو ویشل د هیواد د امنیت او د انتخاباتو د پروسې په شفافیت کې به مرسته وکړي.
این میتونه متضمن تطبیق یک حکومتداری خوب باشه، از سرگردانی مردم، از کاغذپرانی ها و از مشکلاتی که در عرضه
د هرات اوسیدون که وایی چه د الکترونیکی تذکره درلودل د هیواد څخه بهر هم یو معتبر هویت دی او په دې سره به په اداره فساد که هم کموالی راسی.
در تنها مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در ولایت هرات نزدیک به 60 کارمند کار می‌کنند که روزانه زمینه ارائه خدمات به 1000 نفر را فراهم می‌کنند.
په هرات کې د الکترونیکی تذکره د ویشلو په مرکز کې هر ورځ زورو کسانو ته تذکره ورکول کیږي. یوازې شپې ته تنه کارګرانو ته اړتیا سته. ویل کیږي چې د خلکو لپاره د الکترونیکی تذکره د ویشلو لړۍ به د ننګرهار په ولایت کې پیل سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او د همدې خبرونې ورستۍ رپورت. د کونړ ولایت د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د غوزانو یا د چارمغزو لزر نیاګي کښېنول سوي وي چې اوس ټول بوټي وچ سوي او خلک وایي چې پروژه ناکامه سوې ده. نور حال سبیح الله غازی درکوي.
د کونړ په ماڼوګي کې د غوزانو یا چارمغزو پوره لس زره نیالګي دوه کاله مخکې کېنول شوي وو. پروژه دغه ولسوالۍ کې د ځوانانو یوې ټولنې ته ورکړل شوې وه، خو اوس یې له نمایي ډېره برخه بوټي وچ شوي او ځمکې له نورو فصلونو ایستلې ده. ځایي خلک وایي بوټي له څېلمه وچ دي.
نه په هغه ټیم باندې اوبه ورکړلی شوي، نه په ټیم باندې د بوټو حفاظت وکړلی شو، نه په ټیم باندې چې کوم بوټی دی نال کلی په مزدورانو باندې نه هغه د قوتو روپۍ د ترننه پورې ورکړلی شي دي.
دا بوټي دي په وچېدو حالت کې دي، مکمل درې مزدوران یې لرل، هغه مزدوران یې ختم شوي دي او هر څه ختم شوي. بوټي ویني تاسو ویني چې ویني په دې باندې لکاو ډالر مصرف شوی دی. باید دولت سره دا مطلب د دې پوښتنه وکړي چې یاره دا مال څه شول تر هغه دا د غریب او د یتیم او د دې خلکو حق وي.
که څه هم د ځوانانو دغه مدني بنسټ چې د پروژې د سنبال چارې ورسپارل شوې وي اړو چې تر دوو کالو د چارمغزو د بوټو پالنه وکړي، خو کیسه ورځ تر بلې بدترېدله. د پیش درې د ځوانانو علمي ټولنې مشر امین الله همت چې د پروژې چارې ورسپارل شوې وي وایي کارونه لام سم روان دي.
دوامدار موږ د دوی لپاره چکره سرور سیستم برابر کړ، ټانکۍ مور ته ترتیب کړه، دوامدار موږ د دې لپاره خلک ونیول او کوم بوټي چې خراب شي ضایعات دي. موږ د هغې په مقابل درې کاله وشو چې بله کوریام برابر کړه، 3300 بوټي لرو، دا یې درېیم کال دی چې وشي بېرته هغه ځای ځایونو کې خپل بوټي نالو.
خو د ماڼوګي ولسوال عبدالمرجان وایي که د پروژې چارې سمې وي نو د غوزانو ونې څه شوې؟
هغه څه چې لازم ده چې و پروژې نه باید نظارت وشي او څارنه تي وشي او تطبیق شي او د دولت ته نظارت نه لاندې تطبیق شي، نه د تطبیق شوی.
د کونړ د کرنې رئیس انعام الله صافی وایي د دغې پروژې قرارداد یو ان ډی پي موسسې راسن د ځوانانو له ټولنې سره کړی او هماغه وخت یې شمارلی وو چې نیالګي پوره دي.
موږ دا څار کړی دی چې لس زره نیالګي پوره دي په ساحه کې که نه دي، هغه وخت سره پوره. بل موږ یوه لایحه لرو، موضوع دا نه ده چې ته لس زره بوټي نال کې، دا لس زره دا ناغږي لري، دا بعضې وچیږي، خو یو ترشول لرو چې د 50% 50% 70% پورې بوټي د غي د شنه پاتې شي او په ثمر ورسیږي، دا کامیابه پروژه ده.
خو سیمه کې ځایي خلک وایي نیالګي نشته نو پروژه څنګه بریالۍ کېدی شي؟
څو مهم خبرونه. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیزال بیجنګ ته تللی دی. خبري رپورټونه وایي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د طالبانو یو پلاوی هم په بیجنګ کې دی. ویل کیږي چې چین د افغانستان د سولې لپاره زر د امریکا او د سیمې د هیوادونو په شمول یوه ګډه غونډه رابلي. په کابل کې د چین سفیر لیو جینسانګ ویلي دي چې چین غواړي په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ نن رسمان اعلان وکړ چې د پاکستان صدراعظم به عمران خان به د جولای په 28 واشنگټن ته سفر وکړي او د جمهور رئیس ترامپ سره به ملاقات وکړي. د پاکستان د پنجاب په صوبه کې نن د دوو اورګاډو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د میدان وردګو په ولایت کې پر خپل یو روغتیایي کلینیک باندې وسلوال برید غندلی دی. په دغه برید کې څو روغتیایي کارکوونکي وژل شوي وو. حکومتي چارواکو مخکې ویلو چې د برید د میدان وردګو ولایتو د دایمي زداد په ولسوالۍ کې د سیدان تنګي په سیمه کې د طالبانو تر لاقلاندې سیمې په یو کلینیک باندې شوی وو. تونلارې پاکستانی دینی عالم مولانا صوفی محمد د څلور نوي کلونو په عمر باندې په حق ورسېد.
د صوفی محمد د کورنۍ غړو د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې مولانا صوفی محمد د جولای په 11 ناوخته په پېښور کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د پاکستان د طالبانو تحریک د مشر مولا فضل الله خسرو او د امریکا د سنا مجلس ته د سعودي عربستان سره د اړیکو باندې له تجدید نظر په خارج باندې یوه مساویده د بحث لپاره وړاندې شوې ده.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.